وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د آزادې راډیو ده. عزتمن اوریدونکو، زما حمید مومن او د روان خپرونې د نورو همکارانو سلامونه او نیکې هیلې منئ. روان خپرونه تر ډیره د آزادې مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه او ځینې رپورټونه هم لرو. اوس هم خبرونه چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په کابل کې ترورستي ډلې نیول شوې دي. د هرات په ښار کې د موټر بم چاودنه شوې. د کندهار ښار امنیتي مسولیت کاناډایي ځواکونو امریکایانو ته وسپاره، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په جنوب کې شوې چاودنې چې تر شلو ډیر وژلې دي وغندلې. د خبرونو تفصیل: ناټو ځواکونه وایي چې دوه تنه یې نیولي دي چې د کابل نړیوال کانفرانس سره مستقیما تهدید جوړاوه. ټاکل شوی دی چې راتلونکي سې شنبه په کابل کې په نړیوال کانفرانس کې تر شپېتو د ډیرو هیوادو او نړیوالو مؤسسو جګپوړي چارواکي برخه واخلي. د دې نړیوالې غونډې د امنیت تامینولو لپاره ناټو او افغان ځواکونو د کابل په ښار کې د امنیت ساتلو هڅې زیاتې کړې دي. ناټو د پنځشنبې په ورځ وویل چې پوځیانو یې له افغان ځواکونو سره په کابل کې پر یوه کور چاپه واچوله، او په لاؤډ سپیکر کې یې وویل چې ځانونه تسلیم کړي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې پرته له څه مقاومته دوه تنه راووتل او تسلیم شول. د امنیتي ځواکونو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو هغه دی چې په کابل کې درې ځان وژونکو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی، او دواړه نیول شوي کسان په دې تورن دي چې دوی غوښتل نړیوال کانفرنس ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست څلور ترورستي او سړي تښتونکي ډلې نیولې دي. د دې ادارې ویان سید انصاري پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو څلورو ډلو کې 21 ترورستان شامل دي چې غوښتل یې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترورستي او نور تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د سید انصاري په خبره دغه سړي تښتونکي او ترورستان په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست ویاند وویل له نیول شویو ترورستانو او سړي تښتونکو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د هرات له هوایي ډګر سره نږدې نن سهار چاودنه وشوه. پولیس پیشه تاییدوي او رپورټونه څرګندوي چې دا چاودنه د شینډنډ د ګارنیزون پر پولیسو شوې ده. په پیشه کې د لږ تر لږه درې تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. یو پولیس چې د پیشه عیني شاهد و آزادي راډیو ته وویل د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی، او وایي دا برید د کورولا موټر په واسطه کړی دی چې پکې یې 14 تنه وژلي او درې ټانکونه یې تخریب کړي دي. په هرات کې حکومتي چارواکو د طالبانو خبره رد کړې ده او وایي چې یوازې درې پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. کاناډا د کندهار ښار د امنیتي چارو مسولیت د امریکا دوه اتیایمې هوایي فرقې ته د پنځشنبې په ورځ وسپاره. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو شمیر چې اوس د یوې لوا هومره دی د کندهار ښار په جنوب او لویدیځ پورې محدود شو چې ډنډ، دامان او پنجوایي ولسوالۍ پکې شاملې شي. له اوټاوا څخه د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ له مخې یو کاناډایي پوځي چارواکي وویل کاناډایي ځواکونو دوی اونۍ مخکې د ژیړۍ او ارغنداب ولسوالیو د امنیتي چارو مسولیت سپارلی و. کاناډا په افغانستان کې 2008 سواسکر لري. ټاکل شوی ده چې کاناډایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې له اتکلن ماموریت وروسته راتلونکی کال له افغانستان ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایرانه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د افغان بندیانو جزایبې لږې کړي او د زندانیانو د تبادلې د موافقتنامې کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ته پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ډاډ ورکړ چې په دې برخو کې به هڅې وکړي. په دې خبرو کې د دواړو هیوادو ترمنځ په اقتصادي او فرهنګي برخو کې پر همکاریو ټینګار وشو، او له تروریزم سره د مبارزې مسله هم یاده شوه. زلمی رسول د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه چرا روانه سیشن بي جوړی شي منوچهر متکی ته توضیحات ورکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ایران کې پر یوه جماعت شوي بریدونه وغندل. په دې بریدونو کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول. دا بریدونه چې مسؤلیت یې جندالله ډلې منلی دی د میرمن کلینټن په وینا وحشیانه بریدونه دي، او چا چې کړي وي باید حساب ورسره وشي. جندالله په ظاهران کې د شیهو د یوه جماعت بهر د دوو چاودنو مسؤلیت په خپله ویب پاڼه کې په غاړه اخیستی دی. جندالله وایي چې دا بریدونه تیره میاشت د دوی د مشر عبدالمالک ریګي د اعدام د انتقام اخیستلو لپاره شوي دي. دغه بریدونه تیره شپه وشول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ایرانی ساینس پوه شهرام امیری چې ادعا کوي تر یو کال ډیر وخت وشو چې سی آی ای برمته کړی و د ایران دننه د سی آی ای لپاره له څو کلونو راهیسې جاسوسي کوله. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شهرام امیری په دې برخه کې اطلاعات ورکول چې څرنګه په تهران کې یو پوهنتون د اتومي پروګرام په پناه ځای بدل شوی دی. په مقاله کې د یو امریکایي چارواکي په وینا ویل شوي دي چې امیری د ایران د اتومي پروګرام په اړه امریکا ته مهم او اصلي اطلاعات ورکړي دي. شهرام امیری د پنجشنبې په ورځ تهران ته ورسید او ویل چې سی آی ای دی په عربستان کې ونیو، بیا یې امریکا ته بیوی او هلته تر سخت فشار لاندې و څو همکاري وکړي. شهرام امیری وویل د اسرائیل د استخباراتو غړي به د تحقیقاتو په وخت راتلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امیری په خپله خوښه امریکا ته تللی و. تمه ده چې نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په قزاقستان کې غونډه وکړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د مرکز الماتی په څنډه کې کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسکر عبدالرحمن وفویل په غونډه کې د اروپا آسیا، د قرغزستان، د جنوب او افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. قزاقستان چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان اوسمهال مشري کوي هیله لري چې د روان کال په پای کې د دې سازمان د لومړي سرمشریزي کوربه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو وسترویلی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر بنن قرغزستان ته ورسیږي او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بشکک کې خبرې وکړي. دوی دواړه به د قرغزستان په جنوب کې هغې سیمې ته ورشي چې هلته تیره میاشت په قومي شخړو کې تر 300 ډیر کسان ووژل شول. وسترویلی او کوچنر به د قرغزستان له ولسمشر روزا اتنبایوا او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر رسلان قزاق بایف سره په بشکک کې وګوري، بیا به اوش ته ورشي او هلته به په بې ځایه شویو خلکو باندې د بشري مرستو د ویشلو لیدنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ وسترویلی د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. وسترویلی او کوچنر به نن وروسته قزاقستان ته ولاړ شي او هلته به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. داود علی سات خبرونه.
تاسو آزادې رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې چې تر ډیره د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې اوري چې ناټو غواړي په خپل راتلونکي سرمشري ځکه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په موضوع بحث وکړي. په هرات کې ځان وژونکي حمله افغان پولیس ټپیان کړی دی او که وخت ځینې نور مطالب. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ناټو غواړي چې دغه تړون د مشرانو پر راتلونکي غونډه کې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو مسله وڅېړي. د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو مسول په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړې ده چې څه ډول او په څه شرایطو کې دی شي چې د افغانستان د ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د برتانیا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پسرلي پورې باید افغان ځواکونه د څو ولایتونو امنیتي مسولیت په خپل غاړه واخلي. تر دې مخکې د برتانیا یو شمېر چارواکو او ناټو ویلي وو چې افغان ځواکونو ته به روان میلادي کال د یو شمېر سیمو امنیتي چارې وسپارل شي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ده رویټرز اژانس ته وویل په نومبر کې په لیسبون کې د ناټو غونډه کیږي، نو تمه لري چې له دې وروسته تر را روان پسرلي پورې د څو ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي. د برتانیا پخوانی سر اعظم کورټن براون د 2000 کال تر پایه د لښ تر لږه 500 ولایتونو غوښتنه کړې وه چې امنیتي افغان ځواکونو ته تسلیم شي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت مسول وایي چې لا هم د هیله لرو چې تر پسرلي مخکې یو شمېر ولایتونو امنیتي چارې افغان ځواکونه په غاړه واخلي، خو په دې برخه کې ټاکلی مهال ویش نشي تعینولی ځکه چې ناټو تر اوسه د دې مسلې پر جزئیاتو بحث نه دی کړی. دغه مقام هیله څرګنده کړه چې د ناټو د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې به په لیسبون کې دا موضوع سمه وڅېړل شي او د امنیتي چارو د سپارلو لپاره به تقسیم اوقات هم ورته تعین شي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي څرګنده کړه چې افغان او ناټو ځواکونه به سلا وکړي چې څه ډول د ولایتونو امنیتي چارې انتقال شي، خو د دوی ډېرې خبرې به پر امنیت وي. اما په عین وخت کې د حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت مسایل هم مهم دي او پام به ورته وشي. د برتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې په 500 کلونو کې به د دوی ځواکونه له افغانستانه ووځي. بریتانیا او د ناتو نورو غړو هیوادو د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ګړندی کړی دی څو ورو ورو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي او دوی له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. رویټرز اژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو په وینا وایي چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي څو تر راتلونکي اوړي پورې نتیجه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو د پیلېدو لپاره راتلونکی اوړی ټاکلی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم هرات ولایت ورزو. په هرات کې ځان وژن کې حمله شوی چې پکې د شینډن ولسوالۍ د ګارنیزون درې سرتیری ټپیان شوی دی. دا حمله د یو موټر په وسیله شوی چې مسؤلیت طالبانو منلی دی او ویلی دی چې ګڼ شمېر افغان او بهرني سرتیری وژلې دي. د موضوع تفصیل له هراته د شرف الدین سانکزی په رپورټ کې.
دغه چاودنه چې ډول د هرات د امنیت قمانداني د پولیسو د امنیت امیر سمنوال د لاور شاه د لاور ځان وژونکي یاد کړ زیات کړه له یو کورلا موټر په استفاده وشو. هدف د شندن د پولیسو د ګارنیزون قمانداني موټریزه کاروان و. د هرات هوایي ډګر و مختر پیښه شوه چې درې تنه پولیس ټاپیان پر ځای پرېښودل. طالب ویان قاری محمد یوسف احمدي د پیښې مسؤلیت په منلو سره ټلیفوني تماس کې وویل. د اولیا په نوم یوه ملګري د جمعې په سهار شپږ نیمه بجو د خارجي او کورنیو عسکرو د ګزمي موټریزه کاروان سره موټر و جنګاوه. په انفجار کې درې ټانکونه تخریب دیارلس عسکري وژلي دي. دغه ادعا یې ځایي چارواکو رد کړه. د پولیسو یو افسر چې پیښې کې حضور لاره د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته په ټلیفوني تماس کې داسې ووایه. باید ووایم چې د روان کال په اوږدو کې د هرات په کچه دا لومړی ځان وژونکی برید ده. که څه هم بمي چاودنې تیر مهال هم منځته راغلی دي. هغه څه چې د افغانستان په کچه د نسبتا آرام هرات ولایت کې د طالبانو د حضور ښکارندوی بللی شو.
په رپورت کې مو واوریدل چې په هرات کې ځان وژن کې حمله شوی او چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې نن سهار شوی د پولیسو درې سرتیری ټپیان شوی دی. اخو د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومو وسلوالو هغه څلورو ټانکرونو ته اور اچولی چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته تیل لګول. د دې موضوع نور تفصیل له کوټه څخه د ازادي راډیو د خبریال بارک وال میاخیل په رپورت کې.
بیګاش په د کوټه شار سهیل ختیځ لور ته په مچ سیمه کې نامعلومو وسلوالو په تیلو بار څلور ټانکرونو ته اور ورکړی دی. دغه ټانکرونه د پاکستان له کراچۍ ښار روان وو چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته تیل انتقالول. چې د پولیسو په وینا په مچ سیمه کې هغه مهال د وسلوالو تر برید لاندې راغلل چې دغه ټانکر د پولیسو یوې تاڼې ته نږدې د هوټل مخې ته ولاړ ول. پولیس وایي نامعلومو وسلوالو پر ټانکرونو ډزې وکړې چې له امله تر څلورو ټانکرو د اور لمبې راتاو سوې او د سترګو پر کې په بشپړه توګه وسوځېدل. پولیس وایي وسلوال کسان د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی په دې تور څوک نه دي نیولې. د یادونې وړ ده چې تر دې پخوا هم د بلوچستان په مچ، خوزدار او چمن سیمو کې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته پر سامان وړونکو کانټینر لاریو او تیل وړونکو ټانکرو باندې په وار وار وسلوال بریدونه شوي او په بشپړه توګه ویجاړ کړای شوي دي. خو پولیسو تر اوسه پورې په دې تور څوک نه دي نیولې. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو کوټه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس هم د تاسو او د ازادي مجلې 19 پروګرام.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د ازادي رادیو مجلې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمي د فعالیتونو په اړه له انجینیر شیرشاه رشاد سره خبري. د افغانستان د ځوان نسل یو مخکښ شاعر مجید الله قرار سره مرکه. د لیکدود په اړه بحث، یو جاپانی حکایت او نور مطالب اوري. دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه هیواد 3000 قلمه تاریخي آثار ترمیم کړی دی. د انیس ورځپاڼې له راپور سره سم د افغانستان د ملي موزیم ادارې په څلور کلنه موده کې دغه لرغونی آثار چې د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره ډیر اهمیت لري د یو فرانسوي ماهر په مرسته ترمیم کړی دی. په ترمیم شویو آثارو کې د لرغونی افغانستان د نامتو امپراتور کنشکا مجسمې هم شاملې دي. د افغانستان د ملي موزیم د مقاماتو په قول د دغو آثارو د اصالت د ساتلو په خاطر د ترمیم په وخت هڅه شوې ده چې له هماغو موادو استفاده وشي چې آثار ورنه جوړ شوي وو. دغه اکثره لرغوني آثار له ژیړو، اهکو، خټو، سرامیکو او فلزاتو څخه رغېدلي دي. تیرونه د پکتیا په مرکز گردیز کې د آزاد رسنیو استاسیو د پکتیا پرس کلب په نوم د یو آزاد رسنیز مرکز پرانستنه وکړه. د پکتیا پرس کلب د پرانستنې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د دې نوي تاسیس شوي مرکز مشر احسان الله مهجور د دغه مرکز د هدف او اړتیا په اړه څرګندونه وکړې. ښاغلی مهجور وویل چې دغه پرس کلب د آزادو رسنیو د استاسیو د ستونزو د اواري لپاره جوړ شوی دی. په دې مرکز کې به خبریالان د انټرنیټي خدماتو په شمول نورې اسانتیاوې ولري. د پکتیا پرس کلب د پرانستنې په غونډه کې د دغه ولایت ولی جمعه خان همدرد هم وینا وکړه او له ژورنالیستانو سره د هر راز همکاری ژمنه وکړه. ټاکل شوی ده چې په کندهار کې د صفیه امجان په نوم یو کتابتون جوړ شي. صفیه امجان د کندهار د ښځو چارو رئیسه وه چې کابو دوه کاله پخوا د افغانستان د حکومت د مخالفانو لخوا ووژل شوه. د افغانستان د دولت مخالفان په دې تورن دي چې د ښځو له تعلیم او اجتماعي فعالیت سره مخالفت کوي. د صفیه امجان په نوم کتابتون د افغانستان د خارجه وزارت په مرسته جوړیږي او تر ډیره حده به د نجونو او میرمنو د استفادې لپاره وي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د دنیا په نوم یو رادیو خبرونه پیل کړې. دنیا رادیو حاضر دمه په چاریکار او شاوخوا سیمه کې اوریدل کیږي او سیاسي، اجتماعي، کلتوري او دینی خبرونه لري.
په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمي څلور کاله پخوا د افغانستان د نامتو محقق او ادیب پوهاند شکور رشاد له وفات وروسته تاسیس شو. د دې اکاډمي لوی مقصد دا دی چې د علامه رشاد ناچاپ اثر یا هغه کتابونه چې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي خپاره کړي. له علامه رشاد څخه کابو او یا عنوانه ناچاپ اثر پاتې دي چې ځینې یې په شپږو ټوکونو کې دي. علامه رشاد اکاډمي تر اوسه پورې د هغوی 15 اثر چاپ کړي دي. په پراګ کې زموږ همکار صالح محمد صالح له انجینیر شیرشاه رشاد سره چې په کندهار کې د رشاد اکاډمي مشر دی د دې اکاډمیک مرکز د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. شیرشاه رشاد وایي
د علامه بابا تر رحلت وروسته خو د دوی د کتابو البته د لچاپو کتابو د چاپ لپاره یوې مؤسسې د جوړښت نیت وسو سره چې هغه علامه رشاد اکاډمي و او په کې کوم خراب په محدودو امکاناتو باندې سره د نیټوانان سره د دې موظف سول چې د دې پر نشاپ او اثر یو په هو اثر باندې سره چې هغه اوس لاسرسي نه ورته کیږي چې هغه بیا چاپ شي. په لور پنځو کلو کې د دوی تقریبا 4-5 اثر موږ د خاصه د چاپ لپاره د دوی هغه کمپیوټر چاپ چاري د اکاډمي له خوا خپل سوي دي.
د اکثر کتابونو پرتله زیات سخت کار دی، خصوصا د علمي کتابونو. په دې برخه کې څوک همکاري کوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمي همکاري لري او کیا تاسو له ځینو لیکوالو سره په دې برخه کې ارتباط کې یاست چې هغوی همکاري کوي؟
متاسفانه د اوسني شرایط خو داسې ډېر د دولتي اکاډمیک مرکزو د مرستې د راجلو بولو لپاره ډېر مساعد نه دي، خو په شخصي امکاناتو سره زموږ د اکاډمي سره چې زموږ ډېر لوی بسندوی په دغه علمي برخه کې دی، هغه ښاغلی معصوم اوتک دی چې زموږ سره یې د علامه بابا په اړه ډېر مختنمو آثارو په ترتیب کې را سره مرسته کړې ده. سره چې په هغو کې ده د دوو کتابونو مختلفې، یو کندهار یاداشتونه او بل هم همشایي شاهنامه.
رشاد صاحب پخپله استاد په ژوندونی هم له حکومت او دولت څخه ځان لري ساتلی وو او هیڅ کله دا توقع نه کوله چې حکومتي چارواکي دی یا کوم دولتي اداره دی د کتابونو په چاپ کې همکاري وکړي. په اوس وخت کې افغان چارواکو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه اقدام کړی دی؟ کومه ژمنه سوې ده د نه چاپ او اثرو په چاپ کې؟
متاسفانه لکه تاسو وویل د چاپ په برخه کې او یا په نورو برخو کې د اثر په اړه باندې خو تر اوسه پورې موږ کوم څه د دولت او د دولتي مؤسساتو لخوا څخه څه نه دي لیدلي، خو دا حتی چې هم تر اوسه پورې کېږي تر ډېره حده پرې اقتصادي اړخ چې دی هغه یې خپله ده. علامه بابا کورنۍ او زامنو پورې غاړه اخیستې دي او ځینې داسې دوستان هم شته البته چې په ځینو مواردو کې سره برخه اخیستې ده.
او د افغانستان څخه د باندې هم ځینې کسان که مثلا د استاد ځینې آثار غواړي چاپ کړي او په دې برخه کې مالی مرسته وکړي، څه شرایط تاسو ورته لرئ چې تر کومو شرایطو لاندې تاسو د دوی مرسته منئ؟
د دې لپاره موږ هیڅ ډول شرایط نه لرو. البته تر اوسه پورې د یو کتاب لپاره سویډن کې ده افغانان د یوې ټولنې لخوا څخه د یو کتاب د چاپ لپاره داسې مرسته هم شوې وسل چې هغه کتاب د دې په مرسته باندې چاپ شو. نو که په سړي سره هم څوک حاضرېږي موږ د کتابونه اوس کار لاندې لرو. د دوی ځینې آثار دي چې په اوو کې تر ټولو لوی او مختنم اثر چې هغه هم سره د ښاغلي معصوم وتک ده زیار باندې ترتیب شوی دي، هغه جغرافیایي یادښتونه دي دوو ټوکو کې چې هر ټوکې شاوخوا تقریبا اته سوه مخه دي، هغه ترتیب شوی دي اوس عمده دي د چاپ لپاره. دا وروستۍ مقابله د اصل سره یې پاتې ده. داسې آثار نور هم شته، یا امین الملک ګل محمد خان چې د امشایي اثر د مشاهیرو څخه دي او په هغه اړه باندې یو اثر دی چاته البته ډېر غټ اثر لري سره داسې آثار اوس د چاپ لپاره آماده
یې. استاد په ناچاپ اثر کې ځینې آثار هم شته چې د خپل ژوند کې د هغو یادونه کوله، ځینې قاموسونه یادونه کوله.
په دوو آثارو کې تر ټولو لکه تاسو چې ذکر وکړي د قاموس او د فرهنګو ډېره لویه زیربه ده چې هغه مشترک لغتونه دي، ادبي قاموس دی، خوشحال فرهنګ دی، یو داسې نور فرهنګونه او قاموسونه دي چې هر یو تقریبا په شپږو ټوکو کې لیکل شوی دی. او ټول وړاندې موږ لغوي څېړنې لومړی برخه په نامه باندې سره یو اثر چې په هغه کې د دوی د لغوي تحقیقات او څېړنو په اړه باندې یو اثر وسره چې هغه موږ چاپ کړي او موږ غواړو سره چې که وکړای شو چې دغه فرهنګونه او قاموسونه خاص د دې هم سره ترکیب کړو، مګر هغه لاسکشي نسخې چې د دوی دلته پرتې دي زموږ سره هغه نو ډېر کار ته اړتیا لري. د خوشحال فرهنګ شاوخوا څلور پنځه ټوکه اوس هغه کمپیوټر سروي دي او دوه وروستي ټوکه لا پاتې دي. اوس په دې امید یو چې که وکړای شو چې دغه اووه سره ټوکه د خوشحال فرهنګ په نږدو وختو کې د چاپ لپاره آماده کړو.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ل پیړیو پیړیو راسی په ادبیاتو کې دا خبره کیږي چې خوشحالي له پیسو سره غوټه نه ده. ځینې کسان ممکن شک وکړي چې دا رنګ خبرې بې وسلو ته د ډاډ او تسل ورکولو لپاره شوې دي، خو ادبیات که پریږدو اوسنۍ ارواپوهنه هم د خوشحالۍ او پیسو رابطه حتمی نه ګڼي. په دې اړه مو د یوې نوې سروې له نتایجو وشما رشیدی خبرې.
یو نوی سروې وایي چې پیسې د دې سبب کیږي چې بنیادم له ژونده راضي واوسي، خو دا ضرور نه ده چې پیسې دې په ژوند کې خوشحالي هم پیدا کړي. د هیل ډی نیوز له راپور سره سم محققانو د نړۍ په 122 ملکونو کې د 126,000 کسانو په اړه د راټولو شویو احصایو له څېړلو وروسته هغه مشهوره خبره یو ځل بیا تایید کړې ده چې په پیسو باندې خوشحالي نه اخیستل کیږي. د دې سروې په وخت پوښتیدلو ته وویل شول چې په تیره شوې ورځ کې د خپلو مثبتو او منفي عواطفو په اړه معلومات ورکړي. دوی ته وویل شول چې آیا په درنه سترګه ورته کتل شوی، آیا د کورنۍ غړي او دوستان ورته داسې کسان ښکاره شوي دي چې حساب ورباندې وکړي، نوې څه زده کړي دي او داسې تصور یې کړی دی چې کارونه یې په مناسبه طریقه روان دي. د دې څېړنې په وخت هم د تیر په څیر معلومه شوه چې د پیسو او ثروت له زیاتېدو سره دا احساس پیاوړی کیږي چې ژوند ښه روان دی، خو په خپله خوشحالي تر ډیره حده له ځینو نورو شیانو سره غوټه ده. د خلکو لخوا د ځان د درناوي احساس، د اختیار لرلو احساس، د ملګرو او کورنۍ لخوا د ملاتړ احساس، او له خپلې دندې د رضایت د لرلو احساس د خوشحالۍ د عاطفې په رامنځته کېدو کې تر پیسو لوی لاس لري.
دا خدا جانان دستر کو رنگ دزڑا مستی دا رنگ دزڑا مستی دائے دینا جانا جوڑ دے او دہور و خیر خمینے دینا جانا جوڑ دے او دہور و خیر خمینے سر کی دی رنگینی دی یزبینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونی او خبر دی حسینے سترگی دی رنگینی دی یزبینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونی او خبر دی حسینے.
قدرمن اوریدونکو، په سټوډیو کې را سره مجید الله قرار ناسته. شغله قرار عین دی مایسلې او متعلمې له وخت رئیس شاعری کوي. شیرونی البته ډیر مینوال هم لري، خدای له هغو شاعرانو څخه دی چې نه کتاب خپور کړی دی او نه دی خپل شعر له مطرح کولو سره ډیر دلچسپی لري. نو اوس به کوشش وکړو چې په دې شعرونه ووایو او د دې خبرې هم واورو. شاغلی قرار، دا راته ووایه چې کتاب خو دې نه دی چاپ کړی، خو کې چاپ کې نو شعرونه به دې د کتاب په اندازه سي، تر کتاب به زیات سي، څومره به سي؟
زه لا اوس هم په دې باندې فکر کوم، زه د کوم مرحلې نه راوروسته شعرونه چاپ کړم، ټول چاپ کړم، لږ چاپ کړم، یو څه چاپ کړم، ځکه دوه عمده ستونزې دي. یو خو دا ده چې زه د خپل ځان یو ډېر قوي ناقد یم او هیڅ وخت د خپل شعر او د خپل پنځېدلي اثر نه ډېر قانع او راضي نه یم. دومره مهمه مسله دا ده چې شعرونه مې څه نور نزاکتونه هم لري، ټولنیز او هغه دغه. په دغه لحاظ هم کله کله داسې فکر رالویږي، دا ځان سانسور کول خوند نه راکوي، او که ځان سانسور نه کړم په هغه صورت کې د خپله دا زما اثر ښایي بیا ستونزه وي.
د ادبیاتو تاریخ ته که وګورو، ځینو شاعرانو جرأت وکړو د خپل زړه خبرې وکړې، ځان یې سانسور نه کړو، هغه بیا د خوشحال غوندې لوی شاعران شول. او ځینې شاعران په دې تورن دي چې شعرونه یې ځکه راتلونکو زمانو ته پاتې نه شول چې دوی له اجتماع ویره لرله، او د هنرمند سړي او د اجتماع په اقدارو کې په افکارو کې طبعا تفاوتونه وي. تفاوتونه څه چې تزادونه یې نو ته په دې کې اوس کومه لاره غوره کوې؟ آیا د نزاکتونو د مطلب دا دی چې بس خبرې به نه کوې، د خپل زړه خبرې به نه کوې، او که نه کوې بې خو چاپ ته به انتظار بسې؟
زما یو درېیمه ستونزه ده. زما ستونزه بیا دا ده، زه وایم چې یو تناسب د شعر د اثر د هنریتوب او د پیغام تر منځ وساتلی سم. زما سره که چېرته زه په دې باندې ډاډه سم چې زما اثر په هماغه تناسب سي انتقادي ده، کله هم وي، نو زه به یوه لحظه هم مکس ونه کړم د خپرولو کې. البته بیا هم زما شک د هنریتوب د اثر باندې دی.
په دې کې
مفکوره او پیغام کې هیڅ نه کې تردد لرم، او نه د دې نه ډارېږم چې دغه مفکوره به ماته څه نورې پایلې ولري، ځکه د شاعر عمر دغه عمر نه دی. یا د یو څوک سي فکر وړاندې کوي، دغه عمر دغه عمر نه دی، ځاب کې اوسي شپېته کاله عمر یې نه دی، دغه شپېته زره کاله عمر دی که خدای موږ ته یو پنځه کاله تر خپل ژوند زیات عمر راکړي، په هنري ژوند دا به زموږ لپاره افتخار وي. داسې ته په یو چا باندې دغه د نه غوښتلو سربېره یو شی ومنې، دا هنریت غواړي، او دغه هنریت چې دی زه ورته اوس هم په لږ لږ په د ځینو اثارو په باره کې زه اوس لږ لږ مطمئن سوی یم چې انشاءالله وړاندې کولی سم یو فیصدي د خلکو انشاءالله په ټولو نه یم.
تاسو اوس په زراعت وزارت کې د ویان پیس کار کوئ، او دا له یوې خوا د زراعت سره کار دی، او له بلې خوا د ویاندي یو قسم سیاست هم دی، هغه د وزارت موقف څرګندوي. دا دواړه کارونه چې دي له شاعرۍ له دنیا نه یو څه بیل دي. نو آیا دا راته ویلی سي چې په همدې روان کال کې پدې کې څومره شیرونه ویلې دي نیوی څو عنوان
دي تیرې اونۍ بدرته وایم تیرې اونۍ کې لیک تر لګه ما 15 غزل لیکل دي او زه هر وی غزل زخپل ځان
یعنی دا صرف پدې تیرې اونۍ کې دومره شیرونه ویلې دي کنه پدې څو مېس کې مې شم دسي هر هفته هم دسي
پدې څو تیرو میاشتو کې زه ډېر خیم
د دې ورسته یونۍ کوم غزل د سره سچې
دنن یو دنن شپې غزل بدرته وایم چې ما
ماشاءالله ډېر علی
غزل ده